دا مشال رادیو دا سحر 9 بجې شوریدونکو نن د زیارت یا پنځم ورځ د 2015 میلادي کال د جون میاشتې 13 نیټه دا زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دیوالنه غلای کې زه هارون باچا او بوریوال کاکړ تاسو سلامونه وایو. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو مطالب او تر څنګ څو سندرې درورو خبرونه له بوریوال کاکړو.
لومړی دا مهم خبرونه سره ټکی. د پېښور مسجد قاسم علي خان مفتي شهاب الدین پوپلزی په خیبر پښتونخوا او قبالي سیمو کې لنن څخه د روژې اعلان کړی دی. د بلوچستان حکومت د راتلونکي مالی کال لپاره تر 243 اربه کالدارو زیاته بودیجه وړاندې کړې ده او د امریکا د دفاع وزیر وایي د داعش په وړاندې د عراقي ځواکونو د روزنې بهیر ورو سوی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پېښور مسجد قاسم علي خان مفتي شهاب الدین پوپلزی په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې لنن څخه د روژې اعلان کړی دی. مفتي شهاب الدین پوپلزی بیګا د اعلان کولو پر وخت مشال رادیو ته وویل چې 30 کسان د میاشتې لیدو گواهی ورکړې ده. د ویل
متفقه طور باندې دا فیصله وکړې شو چې د زیارت پرز باندې 13 جون باندې یکم رمضان مبارک بوي. لس گواهان چې دي هغه موږ سره دلته قاسم علي خان کې تیر شوي دي، درې په سوړیزو کې تیر شوي دي، سلور گواهان په باجوړ کې، درې په کانګړه کې، دو په بډبېره کې، پنځه په چارسده کې، سلور په بنو کې، یو په کوهاټ کې او پنځه په سواوی کې.
مفتی شهاب الدین پوپلزی دا اعلان پر دې سربیره کړی دی چې د پاکستان مرکزی روحتلال کمیټې مشر مفتی منیب الرحمن ویلي چې د گواهی نشټوالي له کبله به لومړی روژه سبا یعنی د جمعې په ورځ وي. د یادونې وړ ده چې په پاکستان او په ځانګړې توګه پښتون سیمو کې دا اختلاف له تیرو څو کلونو راهیسې د اختر پر اړه هم موجود وي. د بلوچستان حکومت د راتلونکي مالی کال لپاره تر 243 اربه کالدارو زیاته بودیجه وړاندې کړې ده. دا بودیجه د چهارشنبه په مازیګر د خزانې په چارو کې د وزیر اعلی سلاکار میر خالد لانګو وړاندې کړ، په کوم کې چې 43 اربه کالداري خساره شودل شوې ده. میر خالد لانګو د بودیجې وړاندې کولو پر مهال وویل
2015-16 میں تعلیم کے لیے 2 ارب 2015-16 بجٹ کے موجود تعلیم لپاره 2.5 ارب او 20 لاکھ جانگڑے کھڑے چھ د روان مالی کال په پرتله 19% زیاتی دی. همداسی د سیاحت پڅنګ کې 15.4 ارب او 21 لاکھ کلداری جانگڑے کھڑے چې د تیر کال په مقابله کې 9% زیاتی دی.
بلخوا په دې صوبه کې د اپوزیشن ګوندونو د بجټ وړاندې کولو لدې غونډې بایکاټ کړې دي، خو حکومتي غړي وایي چې دوی به د اپوزیشن غړي په اعتماد کې اخلي. د خیبر پښتونخوا د پرایمری سکولونو استادانو د صوبایي حکومت لخوا د وړاندې سوي بجټ پر ضد احتجاج کړی دی. د دې استادانو اتحادیه د چهارشنبه په مازګر په پېښور کې د احتجاجي مظاهرې پر مهال پر حکومت نیوکې وکړې چې د دوی په تنخواګانو کې ولې لږ اضافه کړې ده. د پرایمری سکولونو د اتحادیه صوبایي مشر ملک خالد خان مشال ریډیو ته وویل
چکم وعده ته کړه وعده قوم سره دي سرکاري ملازمینو سره ته له موږ ون سټپ پروموشن درکو هغه کې زمنګ غټه برادر چې کوم دا دوستازان تقریبا یو نیم لاکھ جوړیږي هغه ته بالکل بهر کړل او نون له چکم دینه وکړه چې چاله ورن کړل رقم په ډېر لګ تعداد کړي کچره موږ له ون سټپ پروموشن را نه کړ یکم سپتمبر نه ان شاء الله په دې ټولو سبا کې وجه کم دي زمنګ به احتجاج جاری وي.
دوی وویل چې حکومت دی د دوی په تنخواګانو کې 15 تر 30% اضافه اعلان کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د نږدې 3 ارب ډالر مرستو نوې ژمنې اعلان کړې دي. د افغانستان د اقتصاد وزارت او نړیوال بانک ترمنځ په دې اړه 13 ورځې یو تړون لاسلیک شو. د دې تړون له مخې به دا مرسته د افغانستان دولت په راتلونکو 3 کلونو کې مصرفوي. د اقتصاد وزارت او نړیوال بانک ګډ بیان وایي چې د دې مرستو 918 میلیونه به پر نوی پروژو او 918 میلیونه به هم پر نیمګړی پروژو ولګول سي. بیان ذاتوی چې پاتې نږدې 1200 میلیونه ډالر به د افغانستان عادي بودیجې ته ورکړل سي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین تور پورې کړی چې په افغانستان کې نړیوال ځواکونه د نشې موادو پر ضد عملا همکاري نه کوي. ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبې په ورځ د روس دولتي شورا ته په ماسکو کې وویل، زموږ همکاران چې په افغانستان کې موجود دي د نشې موادو په برخه کې دې ته چمتو نه دي او نه غواړي چې مشترک کار وکړي. نوموړي دا هم وویل چې له افغانستان وروسته هیروئین قاچاقېږي. د ځینو رپورټونو له مخې په روس کې د نشې موادو د قربانیانو شمېر هر کال تر دیر زر اوړي. د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر وایي د داعش په وړاندې د عراقي ځواکونو د روزنې بهیر ورو سوی دی. ایش کارټر د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د کانګرس غړو ته وویل چې د روزنې د بهیر د ورو کېدو علت دا دی چې د عراقي ځواکونو لپاره کافي عسکر نه دی اخیستل سوی. ده وویل د هغو 24,000 عراقي امنیتي ځواکونو له ډلې څخه چې موږ د روان کال تر منې پورې په 4 مرکزونو کې د هغوی د روزنې پروګرام درلود، یوازې مو د 1,000 تنو د ګمارلو لپاره وسایل مندل دي او همداراز مو د ترهګرۍ پر ضد مبارزې د برخې لپاره 2,000 تنه مندل دي. نوموړي زیاته کړه چې عراقي ځواکونو ته د سامانونو د ورکړې بهیر هم سست سوی دی او امریکایي ځواکونه هڅه کوي چې عراقي پوځیانو ته د ټانک ضد وسلې او د سړک د غاړې د بمونو د له منځه وړلو وسایل ژر تر ژره ور وسپاري. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې پکې اوري. د پاکستان مرکزی روی تهرال کمیټه بیگا وویل چې په ټول هیواد کې چا هم د روژې میاش نه دلی دلی، خو د پیښور د قاسم خان جماعت ملا امام بیا هم بیگا د یو شمېر شهادتونو ترلاسه کولو وروسته لنن یعنی پنځه بیت څخه د روژې د پیل اعلان وکړ.
لس گواہان منصر دتا قاسم علی خان کی تیر شوی دی. مرکزی روی تهرال کمیټی شرعی حیثیت نشته دی.
د بلوچستان حکومت راتلونکي مالی کال بجټ پرون دغه صوبې د اسمبلی غونډې ته وړاندې کړل چې وایي د ماشومانو د تعلیمي پرمختګ لپاره پکې د پام وړ اندازه پیسې بیلې کړې دي. هم د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کار کوونکي یو غیر سرکاري ادارې وایي د بلوچستان لکونه ماشومان د مهال د تعلیم له نعمته بې برخې دي.
پوش پتا پرسنټ کښنیان دی هغه د سکولان د باندې دا کښنیان دی هغه د بلوس پښتون بل دواړه کښنیان دی.
او د خیبر پختونخوا گورنر ویلی چې د قبایلی سیمو شاوخوا 15,000 ځوانان به د کار روزګار لپاره د منځني ختیځ هیوادونو ته لیږي. د ممندو ایجنسی یو ځوان چې د انجینرۍ زده کړې کړي وایي که حکومت وغواړي نو هم په قبایلی سیمو کې ورته د روزګار موقع برابرولی شي.
کم فاټا کې دا انډستریل سټیټ جوړیږي په دې کې 1000 ځوان انجینر اکوموډیټ کېدی شي او دې طرف ته توجه نور کوي.
یو شمېر نور رپورټونه او څو سندرې هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو ورنۍ موضوع ته راځو. د پاکستان مرکزی رویت هلال کمیټه پرون ماسوتن ویل چې په هیواد کې د روژې د میاشتې په نظر راتلو شهادت یې نه دی ترلاسه کړی او ځکه نو په پاکستان کې ورنۍ روژه به د جمعې پر ورځ وي. او د پیښور په قاسم علي خان جماعت کې بیګا 11:30 بجې مفتی شهاب الدین پوپلزی اعلان وکړ چې د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو نه 30 کسانو د روژې د میاشتې د لوګواهي ورته ورکړې او په همدغه مونږیات د سیمې اوسیدونکو باید د زیارت یا پنځه به پر ورځ چې هم نن ده لومړی روژه ونیسي. په دغه اړه تفصیل له پیښور غلام غوث را کوي.
مفتی شهاب الدین پوپلزی مشال ریډیو ته وویل،
متفقه طور باندې دا فیصله وکړی شو چې د زیارت پر ورځ باندې 13 جون باندې یکم رمضان مبارک بوي. لس گواهان چې دي هغه مونږ سره دلته قاسم علي خان کې تیر شوی دي، درې په سوړیزو کې تیر شوی دي، سلور گواهان په باجوړ کې، درې په کانګړه کې، دو په بډبېر کې، پنځه په چارسده کې، سلور په بنو کې، یو په کوهاټ کې او پنځه
د
مفتی شهاب الدین پوپلزی نه می چې وپوښتل چې د مرکزی رویتی هلال کمیټی په موجودګۍ کې د هغوی د مقامی کمیټی څه آئینی او شرعي حیثیت دی، نو په ځواب کې نوموړي وویل چې مرکزی رویتی هلال کمیټی لا تر دې دمه په پاکستان کې آئینی حیثیت نه لري او اکثره دغه کمیټې داسې متنازعه پیسدی هم کړې دي چې شرعي احکامو ته زیان رسولې دي.
مرکزی رویت هلال کمیټې شرعي حیثیت نشته دي او یو بل پروف تاسو ته ولکم چې هغه نه دا ثابتېږي چې د داسې آئینی حیثیت هم نشته، دا د سنت کاروایی ده که قائمه کمیټې دا تاسو ځان سره وساتئ.
خو بلې خوا ته د خیبر پښتونخوا د مذهبي چارو صوبایي وزیر حاجي حبیب الرحمن د میډیا سره په خبرو اترو کې ویلي دي چې د پښتونخوا ولس دي د مرکزی رویتی هلال کمیټې د پیسلې پابندي وکړي، خو په پیښور، چارسده، مردان، نوخار، سوابی او جنوبی زیلو او قبایلی سیمو کې اکثر خلک د روجې او اختر په لړ کې د مقامی عالمانو خبره مني او د پاکستان په مرکزی هلال کمیټې اعتماد نه لري.
زمانو د قاری محمد عثمان نو زه خپل چې کوم دې مزور هم پستر غو ان شاء الله کومه سباش په کوشش وکړو نو شې چې زیمو وینم.
زما بنیامین نو دې ز درته کې نه متعلق دارې کې ټول خلک د ما رنګ وکړو او ان شاء الله اعلان نه وکړي. اوس
زمانم سید زاهد احمد دې د شبقدر چرسدی سودونګي ما دلته په خبر تر اغلی مم دې اعلان د پاره 1825 نه تقریبا په دې جمعات کې امداغه ترتیب سره دروځي او د اخترونو اعلانات کیږي.
زمانم ورور شاکر الله دې اعلان جی لور سپیکر کې وشو زمون سره جوخ جمعات دې باغې کې چې 37 غواهان تیر شوی دي نو ان شاء الله مونږ زو د خیره سره او د رمضان مبارک تیاری کوو د پیرنې روزي.
د یادونې وړ ده چې په افغانستان، خلیجی هیوادونو او اروپایي هیوادونو کې نن د روزي لومړی ورځ ده. خود پاکستان د مرکزی رویتی هلال کمیټې مشر مفتی منیب الرحمن ویلی دی چې 13 ورځ د پاکستان په یو برخه کې هم سپوږمۍ نه ده لیدل شوې او په پاکستان کې به سبا د جمعې د ورځې نه لومړی روزه وي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د بلوچستان حکومت د راتلونکو مالی کال لپاره تر 230 ارب روپو زیات بجټ وړاندې کړی چې پکې 26 ارب روپۍ تاوان خول شوی دی. بل خواته د بلوچستان حکومت اپوزیشن ګوندونو د صوبایي سملای له هغې غونډې بایکاټ کړی چې حکومت بجټ ورته وړاندې کړ. ولکوټې پرې خدای نور ناصر رپورټ راکوي.
د 2015 2014 میسوی کال لپاره د بلوچستان صوبې کلنای بجټ د دغه صوبې د وزیر الله د خزانه سلاکار میر خالد لانګاو د چارشنبه په مازیګر د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې وړاندې کړ چې د صوبې په تاریخ کې تر ټولو زیات د تاوان بجټ ځکه دی چې په دې بجټ کې شاوخوا 26 ارب کلدارې تاوان شول شوی دی. د راتلونکي کال لپاره په دغه بجټ کې د غیر ترقیاتي خرچ لپاره 109 ارب کلدارې او د ترقیاتي خرچ لپاره تر 45 ارب کلدارو زیات بجټ شول شوی دی. د صوبې د خزانه مشیر خالد لنګاو د بجټ غونډې ته په وینا کې وویل د دوی حکومت د تعلیم په څانګه کې د تیر کال په پرتله 15% او د سیاحت څانګه ته 9% زیات بجټ ځانګړی کړی دی.
2015-16 می تعلیم کې لپاره 2 ارب،
د 2015-2016 په بجټ کې موږ د تعلیم لپاره 2.15 ارب او 10 لک ځانګړی کړی چې د روان مالی کال په پرتله 15% زیات دی. همداسي د سیاحت په څنګه کې 15.40 ارب او 21 لک کلداري ځانګړې کړې چې د تیر کال په مقابله کې 9% زیات دي.
9% زیاده
دي. د بلوچستان اسمبلی د بجټ لدې غونډې څخه د اپوزيشن ټولو ګوندونو د بایکاټ اعلان وکړ او هیڅ یو غړی په دې غونډه کې ګډون ونه کړ. په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزيشن مشر مولانا عبدالواسی د بجټ تر غونډې مخکې په یو خبري کانفرنس کې لدې غونډې څخه د بایکاټ اعلان وکړ او تورې پورې چې د بلوچستان حکومت پښتانه او بلوچ ملت پال نه بلکې د خبره پاوځي چلبي. ما د پاوځ ملګرو ته هم ویلي چې دا خلک حکومت نسی چلوري او تاسو یې چلوي. ما کور کمانډر ته مخامخ وویل چې نن سبا چې ته له دوی سره په غونډو کې ګډون کوي نو دا تاثر ورکوي چې دا حکومت تاسو چلوي او دوی د حکومت چلولو اهل نه دي. که څه هم د بجټ تر غونډې مخکې حکومتي ګوندونو د اپوزیسیون غړي پخلا نه کړل، خو تر دې غونډې وروسته د خزانې مشیر خالد لانګاو بیا وویل د دوی حکومت به هڅه کوي چې د اپوزیسیون غړي په اعتماد کې واخلي او بیرته یې غونډو ته راوبولي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کارکوونکي د الف اعلان په نوم یوې غیر سرکاري ادارې پرون چهارشنبه د بلوچستان په مرکز کوټه کې د سیمې د خبریالانو لپاره یوه غونډه جوړه کړې وه چې پکې د بلوچستان په کلني بجټ کې د تعلیم څانګې لپاره پرمختګ شو پیسو دا چې هغه باید دغه پیسې باید څنګه ولګول شي خبریالانو ته معلومات ورکړل شول. غونډې ته وویل شول چې د بلوچستان له ماشومانو څخه شپږ شپېته فیصده د تعلیم له نعمته بې برخې دي. نیاز موساخیل په دغه اړه رپورټ رالیږلی دی.
الپ اعلان یو مرستیال صبور کاکړ مشال رادیو ته ویل
نظم سټیشن سی ودلې هغه کوټه له صحافیانو سره وی چې پاغه کې موږ کوشش وکړی چې صحافیانو ته د بجټ باره کې یو بریفینګ ورکو. پاغه بریفینګ کې کوم تعلیمی بجټ دی د بلوچستان غو د بلوچستان کوم تعلیمی صورتحال دی دغه یو جایزه صحافیانو ته ورکو چې کوم بجټ په اسمبلی کې پېښې شي پرغه باندې صحافیانو لږ کلیرنس پیدا شي چې بجټ کې د ایجوکیشنل بجټ څونه دی او په ایجوکیشنل بجټ کې دننه د ډیولپمنټ بجټ او د نان ډیولپمنټ بجټ کم کم پورشنز دی او هغه څنګه خرچ کیږي پر ایجوکیشن باندې او پخوانی بجټ څونه کار شوی دی پر روان بجټ ډیمانډ به موږ څنګه کوو.
صبور کاکړ په دغه اړه زیات کړه
پښته پرسنټ کښنیان دی غد سکولان د باندې بلوچستان کې دا د الف اعلانو د ګورنمنت خپل ډیټا ده. نو دا کښنیان دی غد بلوس پښتون بل دواړه کښنیان دی. نو دا سیشن کده صحافیانو سره نن په کوټي مرکز کې دی ډایرکټلی او انډایرکټلی د افیکټ پر پښتون بل باندې راځي. دا بجټ ډیر زیات امپورټنت دی پښتون بل او د بلوس بل بلکې د پر صوبې د پاره.
په سیمینار کې د نورو خبریالانو ترڅنګ خبریال جمال ترکی هم برخه لرله. نو موړي په دغه اړه وویل
په دې کې موږ دا زده کړل چې زموږ د ایجوکیشن سیستم کې چې کوم خامیان دغه موږ ته په ګوته سولې باید چې ته بجټ استعمالې د پرایمري دپاره یا د اتم دپاره یا د کالج یونیورسټي دپاره دا باید مساوي وي. په دې کې ته یونیورسټي ته چې دی اتاره بجدې او پرایمري سیکشن ته دواره بجدې نو دغه بنیاد چې دی مضبوطه نه کې یونیورسټي چې دی هغه تعداد چې دی هغه نه سره رسېدلې چې اتنیم لکه بیا یونیورسټي له هم ځي.
له سیمینار وروسته زیاتره خبریالان په دې نظر وو چې له دغې غونډې دوی ته د بجټ او په هغه کې د تعلیم په اړه اړخونه ښه ور معلوم سول. د دوی په خبره دا قسمه غونډې به د تعلیمي پرمختګ په حواله مهم رول ولوبوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د پرایمری سکولونو استادانو اتحادی پرون په پیښور کې د احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې پر صوبایي حکومت نیوکه وکړې چې د راتلونکي کال لپاره پر وړاندې کړي بجټ کې د غوې د ترقیانو او تنخواګانو زیاتولو مسلو ته پام نه دی کړی. د استادانو د لکه وکړه چې حکومت یې غوښتنې ونه مني نو د لوی کچې احتجاجونو پیل کړي او په سکولونو کې به ډیوټیانې نه کوي. د پرایمری سکولونو د دغه احتجاج کوونکو استادانو خبرې راته له پیښور د مشال ریډیو خبریال غلام غوث را لېږلې دي.
احتجاج جاری 2010 2011 2012 ایڈہاک ریلیف پہ بیسک پے کی شامل کی اور کم سے کم دا 25 نوالا 30 پور پدی باندھی چکم دی منگل اضافہ رہا کی الب منگا جن جوڑی
تحصیل صدر وحدت اساتذہ ضلع مردان صدر یما ہمایون خان منم دے جی. مرکزی حکومت 7.5% کڑے دے صوبائی حکومت پچ 2.5% اکڑا 10% اکا بدے کی زنگا ون اسٹیپ پروموشن دے هغه مونږ شو مونږ وی چې کم از کم زمونږه 50% اضافه وشي. مونږ چې صرف بلونه ورکو د بچو کتابونه دا د سیزن ا کپڑے ولوم زمونږ تنخواه کې دا 10 نه 5 سنی زنګا په 10% باندې دا مونږ وای چې حکومت دی واپس والی او دا ایم پی ایم ان ایس دی خپل کې تقسیم کې ډیر ډیر غریبان دي.
زمانو طارق شاه دی او زه په ایجوکیشن ډیپارټمنټ کې سکول ټیچر یم. مردان سره زما تعلق دی چې کله د پولیو ډیوټي هغه استادان کوي چې کله د مردوم شماري هغه په استادانو کوي چې کله خانو شماري سینسز دا ټول په استادانو باندې کې د الیکشن ډیوټي په استادانو باندې کې وټر لیست په استادانو باندې کې دا لونډر دی په باندې هر یو کار کې. نو چې کله د پروموشن ټیم راشي یا د استاد د مناتو ټیم راشي نو پاره ټیم کې تاسو استاد چې کوم دی داغه سره دښمنی دا داغه استحصال کوي دا استاد دښمن چې کم تاسو پالیسیان دي دا الله دا پاره چې کم دی دا تاسو ختمې کړو چې تاسو دا ختمې نکړي موږ مردی خلاف چې کم دی د سکولونو او د کلاسونو بایکاټ اعلان کو
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان پرون چهارشنبه د خیبر جنسی په باړه کې لیوی وګدی مدیر سي تړل شو کارخانو بیرته فعالولو اعلان وکړ. نموړی باړې ته د سفر پترس کې د سیمې د مشرانو یوې جرګې ته وویل چې د وسلوالو پر ضد د خیبر ون او خیبر ټو په نومونو پوځي عملیات په کامیابۍ سره پای ته رسیدلی دي. گورنر دغه راز په خپلو خبرو کې د باړې د کډوالو بیرته خپلو کورونو ته د ورستنولو او غلطه د پرمختیايي کارونو پیلولو په اړه هم ډاډ ورکړ. تفصیل د فرهاد شینواری نورو.
د خیبر پختونخوا گورنر د خیبر جنسی د مشرانو یو جرګی تھے د خپل وینا په وخت وویل
اپریشن خیبر وان اور خاطر
تا د وسلوالو پر ضد د خیبر وان او خیبر ټو عملیاتو د کامیابی نه پس مونږ یو نوی جذبه سره د خیبر جنسی تاریخی او تجارتی اهمیت د بیا بحالی لپاره وړومبای ګام پور تکړ چې تاسو ټولو ته مبارکي درکوم او د نه واجب خیبر جنسی کې د امن لپاره یو مضبوط ګام دی بلکه دا زمونږ د بچو د مستقبل محفوظ کولو لپاره هم یو خو پرمختګ دی. نوموړي زیاته کړه چې د غسیمه بعد د هر ډول وسلوالو نه پاکو او ما چې د باړې متاثرینو سره د ستنېدو کومه وعده کړې وا هغه می پوره کړې او د دوی د ستنېدو لړۍ روانه ده او دلته به د خواوشه یو ارب روپو په لګښت تعلیمي ادارې د صحت مرکزونه سړکونه او د خلکو وران شوي کورونه بیا جوړوو. په دې حال د باړې سیمې او مشر هاشم افریدی هم را سره خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
د گورنر صاحب موږ شکریا ادا کوو چې شپې ګوو کوله پاسې د کرخونی کلو کړلې په زرګونو خلکو کوربور بیرون شي لکه کم غریب خلکو د بیروزګور نوستو او ان شاء الله تعالی چې دغه سیل کسان گورنر صاحب لون کړو دا روان شي ان شاء الله زرګونو خلکو کوربور به سره روان شي.
په باړه کې د کپڑے یوې کارخانه مالک ولی خان افریدی وویل چې دلته د خلکو ډیر تاوانونه شوې دي او باید حکومت سره مرسته وکړي.
اکثریتی ترانسفارمرې کیبلې موټرې مشینری یو پی ای سټپلایزر دا سټارټینګ کې چې کوم دي کنه ډیر خلک داسې دي چې غو سره دمر وسایل نشته چې دا کارخونه دوباره هغه کې نو قضا حکومت فاند دې موږ دا ری کنستراکشن دې پورا مشینری دې مینټیننس دې پورا چې موږ سره تاون وشي. او
یاد دې چې د خیبر جنسی په باړه کې خو شش پکاله د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات وشول خو اوس په دې ورستو کې باړه د وسلوالو نه پاک کړه شوې ده او د بیکور شو خلکو ستنېدل ورته پیل شوې دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی په دې ورستو کې ویلي چې د قبایلی سیمو 15000 ځوانان به د روزګار لپاره د منځني ختیځ هیوادونو ته لیږي. د قبایلی سیمو چارواکي وایي د دې سکیم په لومړي پړاو کې د 300 ځوانانو لیږلو لپاره تیاری شروع شوې دي. خو د قبایلی سیمو ځوانان بیا وایي چې حکومت واقعي غواړي نو دوی ته په پاکستان کې دننه هم د روزګار موقع برابرول شي. د چارو پوهان بیا د منځني ختیځ په هیوادونو کې د پښتنو کارګرانو د کار ناوړه حالت ته په کتو سره غلط د پښتنو ځوانانو د لیږلو له حکومتي پروګرام سره مخالفت خی. پر دې موضوع د ګلیاز رپورټ اورو.
د قبایلی سیمو د نظم اداري فاټا سیکریټریټ وایان فضل الله وای چې د هوا د نور برخو پرتله قبایلی سیمې تر ټولو زیاتې ترهګری ځپلې دي او د دغه سیمو ځوانانو ته د روزګار ورکول لپاره په مختلفو لارو چارو غور کوي. فضل الله وای چې د 15000 قبایلی ځوانانو لپاره په منځني ختیځ کې د روزګار برابرولو لپاره کار روان دي. نو موږ د دغه سکیم په اړه زیاته کړه.
د مونږ پاک فوج یو سکیم تیار کړی دی چې هغه ته یوت امپلایمنت ټیم یعنی یس په نوم باندې هغه د قبایلی علاقو کی شروع کړی دی. تقریبا 15000 ځوانان چې دي نو هغه به زمونږ گاونډي چې کوم هیوادونه دي دوبای قطر یا سعودي یا دغه نور د میډل ایسټ کې ملکونه دي هغه ته به لیږي. دا چې کوم زمونږ اوس په لومړي اسټیج کې دي نو تقریبا د 3.5 سوه ځوانانو د اغه سلیکشن بکیږي د اغه لپاره به یو کرایټیریا جوړیږي.
فضل الله زیاته کړه چې په دې لټ کې ټول انتظامات مکمل کړل شوی دي او ډیر زربا پدی پروژه کار هم پیل شي. خو د قبایلی سیمې ځوانان د حکومتي اعلان نه مطمئن نه ښکاري. د مومندو معلم افضل چې په دې رستو کې د انجینرینګ زده کړې سرته رسولې دي او د روزګار په لټون کې دی، له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې په ملک کې دننه د روزګار ډېرې موقع موجود دي، خو د قبایلی سیمو ځوانان پکې نه ځای کیږي. د زیاته کړه
تاسو ما ته دا وایي چې مډل ایست کوم انجینر لاړ شي نو دا خو د پیسو انتظام وشي، خو دا خو سوشل لایف برباد شي. ته چې کوم مډل ایست کې ناست ته د جاب کې، تاسو ما ته دا وایي چې تل څنګه خپل بچي یو خو سکول کې داخل کی، ته دا خو څنګه رهنمایي وکي، ته څنګه دا وایي تربیت وکي؟ نو ته خو به پیسې وګټي، خو دې سره د انجینر نه چې د ارتا فیوچر بربادېږي. نو د گورنر صاحب دا خبره چې کوم دې ګدي او غواړي نو دلته مواقع ورکول شي. صرف اوس چې کوم فاټا کې دا انډسٹریل اسٹیٹ جوړیږي، په دې کې تھاؤزنڈز آف انجینئرز چې کوم دې اکوموډیټ کېدای شي، خو دوی چې کوم دې طرف ته توجه نه ورکوي. بس دا صرف هغه سیاسي بیانونه دي چې عوامو له سترګو کې چې کوم دې سے خاوري اچي.
په مختلفو قبایلی سیمو کې د فوزی عملیات وروسته د بیا ودانۍ او نورې پروژې پیل کړل شوې دي، خو کارپوهان په دې اندي چې پرې عمل نه کیږي. د قبایلی چارو کارپو عقیل یوسفزی وایي چې د قبایلی سیمو ځوانان منځني ختیځ ته د لیګلو بیان مبهم دي.
سوال دا پیدا کیږي چې د دې شرط هم جوړیږي. قبایلی ځوانان ډېر زیات دي، هلته کې په لکونو باندې ځوانان دي، هغه کې 15,000 خلک ولېږي بهر ته. نو دا هغه په طریقه کار کوي، د هغه سلیکشن به څنګه کیږي، انتخاب به څنګه کیږي، او آیا دغه مسالې حل دی او کنه؟ زما په خیال دا دی چې دا صرف هغه دیوال نه صرف رنګ ورکول دي او نور دا نه ګوري چې د دیوال بنیاد څنګه دی، په هغه کې چې کوم مټیریال لګېدل دی هغه څنګه دی. نو دا صرف یو اعلان دی او د دې زما نه دی خیال چې قبایل ته کوم ستونزه پیښې دي د هغې د حل لپاره په دې کې به څه مدد ورته میلاو شي.
عقیل یوسفزی ویل چې د منځني ختیځ هیوادونو کې د مزدورۍ کوم قوانین موجود دي، هغه په دغه هیوادونو کې موجود په پاکستانیانو نه عملي کیږي. نو په دې حالاتو کې د قبایلی سیمو ځوانانو لیږلو پریکړه ناسمه خبره ده. خو چارواکي وایي چې د قبایلی سیمو ځوانانو لپاره په مقامی کچه هم د روزګار لپاره هلې ځلې کوي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلې
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
اوریدونکو د مشال ریډیو د سلام پښتونخوا خبرونه په دې برخه کې د خیال محمد استاد په غږ د غزل درته ورو.
Let me live.
اوریدونکو نهنی میں بجے شوی د بریوال کاکڑنا لن خبرونه اورو.
د پېښور مسجد قاسم علي خان مفتي شهاب الدين پوپلزي په خیبر پښتونخوا او قبالي سیمو کې لنن څخه د روژې اعلان کړی دی. مفتي شهاب الدين پوپلزي بیګا د اعلان کول پر وخت مشال رېډیو ته وویل چې 30 کسان د میاشتي لیدو گواهی ورکړې ده. خو د پاکستان مرکزی روح تلال کمیټي مشر مفتي منیب الرحمن ویلي چې د گواهی نشټوالي له کبله به لومړی روژه سبا یعنی د جمعې په ورځ وي. د بلوچستان حکومت د راتلونکي مالي کال لپاره تر 233 اربه کالدارو زیاته بودیجه وړاندې کړې ده. د بودیجه د چهارشنبه په مازګر د خزانه په چارو کې د وزیر اعلی سلاکار میر خالد لانګو وړاندې کړ په کوم کې چې 243 اربه کالداري خساره شودل شوې ده. د اپوزیشن ګوندونو له دې غونډې بایکاټ کړیو. د خیبر پښتونخوا د پرایمری سکولونو استادانو د صوبایي حکومت لخوا د وړاندې شوی بجټ پر ضد احتجاج کړی دی. د دې استادانو اتحادیې د چهارشنبه په مازګر په پېښور کې د احتجاج پر مهال وویل چې دوی په تنخواګانو کې لږ اضافه شوې ده. دوی زیاته کړه چې حکومت دی د دوی په تنخواګانو کې له 25% تر 30% اضافه اعلان کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت په دې اړه تر اوسه نه دی ویلي. نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د نږدې 3 اربه ډالرو مرستو نوې ژمن اعلان کړې دي. د افغانستان د اقتصاد وزارت او نړیوال بانک ترمنځ په دې اړه 13 ورځې یو تړون لاسلیک شو. د افغانستان حکومت به د مرستې په راتلونکو 3 کلونو کې مصرفوي. او د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر وایي د داعش په وړاندې د عراقي ځواکونو د روزنې بهیر ورو شوی دی. ایش کارټر د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د کانګرس غړي ته وویل چې د روزنې د بهیر د ورکېدو علت دا دی چې د عراقي ځواکونو لپاره کافي عسکر نه دي اخیستل شوي. نوموړي زیاته کړه چې عراقي ځواکونو ته د سامانونو د ورکړې بهیر هم سست شوی دی او امریکایي ځواکونه هڅه کوي چې عراقي فوجانو ته د ټانک ضد وسلې او د سړک د غاړې د بمونو د له منځه وړلو لپاره وسایل ژر تر ژره وسپاري.
خبرونو لنډیز مول بوریوال کاکړه اوریدو. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال ریاض مساخیل اورو.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د پخوانی صدر آصف علي زرداری په هغه بیان لیکلي چې پکې یې په پوز باندې نیوکه کړې دي. د غلړکی ایکسپریس ورسپانو وایي چې د آصف علي زرداری په تاریخ تقریر باندې متضاد رائے مخې ته روان دي. د ادارې په وینا کسو هم د یو جمهوریت ملک ته او دلته هر چاته د رائے ورکولو اجازه ته خو پکار دا چې په داسې وخت کې د آصف علي زرداری په تقریر باندې منفي تجزیه ونکړل شي او د هغه د شکایتونو لړکولو لپاره تدبیر ولټول شي، ځکه چې داسې د ملک جمهوریت کمزوري کوي دیشی او پاکستان کې لډيري مودې رستو جمهوریت بحال شوې دي. اداري رستوي چې بل پلو پاکستانی پوز د ترهګرې په ضد جنگ کې بوختي او په داسې وخت کې چې اولس پوز او سیاسي مشروالۍ د ترهګرې خاتمه لپاره په یو صف کې ولاړ وي، سیاسي مشروالۍ لا په سړه سینه سوچ کول پکار دي چې دا وخت داسې بیانونه نه دي. نو باید چې سیاستوال په دې معاملې کې د صبر، برداشت او احتیاط نه کار واخلي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپان خپل اداري کې د خیبر پښتونخوا په سفری کې اتحاد لیک کړی دی چې د بلدیه وټونو دوران د ټګې په ضد احتجاج کوي. اداري وایي چې د دې خبرې نه انکار نشته چې بلدیاتي وټونو کې باس نه سرټګي یا بد انتظامی شوی وي او ظاهر ده چې صوبه کې د تحریک انصاف حکومت ته نزلي انتظامیو او پولیسو به هم ځینې ځایونو کې د هغوی حق کې کار کړی وي. خو د دې په جواب کې د درې ډلیز اتحاد دا غوښتنه به ځای ده چې حکومت د استعفا ورکړي او بیا د سره دې وټونو شي. اداري وایي چې اول خو که مخالفه ډلې ته د ټګې یره و، نو دوی له وټونو وړاندې د صوبایي حکومت د استعفا او نگران حکومت غوښتنه په کار وا، خو تاریخ کې د دې څه مثال نه ملاويږي. بلدا چې دوباره اوټونه کول د حکومت نه بلکې د الیکشن کمیشن کار وی او هغه هم هله چې کله یو ګوند تګي ثابت کړي. اداري اخره کې وایي چې درې ډلیز اتحاد ته یاد ساتل پکار دي چې کله تحریک انصاف د مرکزی حکومت په ضد د اسلام آباد په ډی چوک کې احتجاج کولو، نو دوی ورپسې خندل او نن دوی په خپل هم په هغه لار روان شو. په کار دا چې مخالفه ډله دا رویه بدل کړي او د دې په ځای د اولس د خوشاله او ترقی لپاره احتجاج وکړي، نو ورسره د اولس مرستا او ملاتړ هم وي او د سره با په حکومت هم د باور راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردن کوم امریکای ورسپانې واشنگتن پوسټ د پاکستان او هند د اړیکو رغول په مخه د دوړو هوادونو د مشرانو د رستای او ټلیفوني خبرو او هم له امریکا خبرېدونکو وی بل ورسپانې وال سټریټ جرنال بیا د افغان طالبانو لخوا اسلامي دولت وسلواري ډلې ته د استول شوی یو پیغام پر لیکنی کړی دی. د دغه لیکنو مهم ټکی له ما هارون بچاوري. د امریکای ورسپانې واشنگتن پوسټ لیکنه وايي په تیرو اونیو کې د پاکستان او هند په اړیکو کې له راغلي نوي کړکېچ وروسته د دواړو هیوادونو مشرانو د سې شنبې پر ورځ د ټلیفوني خبرو په ترڅ کې هڅه وکړه چې خپل منځي اړیکې بیرته یو څه ورغوي. د هند وزیر اعظم نریندر مودي خپل پاکستانی سیال نواز شریف ته ټلیفون وکړ، ورته د روژې میاشتې پیلې دا مبارکي وویله. مودی چې تیره اونۍ د پاکستان یادونه د ترهګرو کسانو د پالون کې یو هیواد په توګه کړې وه او چې د خپلې دغه وینا په ترڅ کې پاکستانی مشرتابه په غوسه کړې وه، شریف ته وویل چې هغه هیله مند دی چې د دواړو هیوادونو حکومتونه به وکولی شي تر دا منځ تاریخي اختلافي مسایل حل کړي. مودی د ښه نیت ښکاره کولو په توګه شریف ته دا هم وویل چې هغه ټول پاکستانی کب نیونکي کسان به خوشي کړي چې دا مهال د هند په قید کې دي. نواز شریف هم په جواب کې د ورته اقدام کولو هوډ ښکاره کړل او مودی ته وویل اوس وخت راغلی چې دواړه هیوادونه خپل منځي اختلافات یو خواته او په ترڅ کې د تاوتریخوالي او جګړې خبرې شاته پرېږدي. لیکنه کاږي د هند وزیر اعظم د تیرې اونۍ له خبرو وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي وو چې که حکومت یې وانګیري چې د هند لخوا ورته خطر متوجه دی، نو پر ضد به د اټومي وسلې کارولو په کار کې ناغېړي ونه کړي. لیکنه زیاتوي د امریکا خارجه وزیر جان کیری هم د سې شنبې پر ورځ نواز شریف ته په ټلیفوني خبرو کې د سیمې د امنیت لپاره د پاکستان او هند خو اړیکو ارزښت په ډاګه کړ. بلخوا د یوې بلې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال په یوه لیکنه کې راغلي، افغان طالبانو په داسې حال کې چې افغان حکومت سره د سولې خبرو پیلولو ته نږدې شوي، د سې شنبې ورځې په یوه اعلامیه کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې غوښتي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د افغان طالبانو د دویم درجې مشر ملا منصور اختر لخوا په لیکل شوي خط کې اسلامي دولت وسلوارې ډلې ته خبرداری ورکړل شوی چې کله دغه کار یې لاس وانخیست نو اسلامي امارت به یې پر ضد کاروایي وکړي. لیکنه وایي د طالبانو د دې پیغام په جواب کې اسلامي دولت وسلوارې ډلې چې د لیکنې تر مخه په شام او عراق کې په ډراماټیکه توګه پر مخ تللې لا څه نه دي ویلي. لیکنه کاږي د افغان او هم پاکستانی طالبانو د یو شمېر قمندانانو لخوا په دې وروستیو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ملاتړ اعلانونه د دې سبب شوي چې په افغانستان کې د بیلابیلو ډلو وسلوال یو له بل سره وجنګیږي. لیکنه د افغان طالبانو او افغان حکومتي چارواکو ترمنځ د افغانستان د روغې جوړې په مخه د شویو وروستیو خبرو د یوه ګډونوال له خولې چې نوم یې نه دی اغستل شوی وایي چې اسلامي دولت وسلواله ډله د افغان حکومت او هم یې د وسلوالو مخالفانو لپاره یوه لویه مسأله ده.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونو د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونو تر سهار نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوردونکو دا مشال ریډیو د افغان ولسمشر د روژې د پیل په مناسبت په خپلې وینا کې مخالفه وسلواله وغوښتل چې د سولې لار خپل کی کنه د امنیتی ځواکونو له سخت عکس العمل سره به مخامخ شي. اشرف غنی په ورته وخت کې د امنیتی ځواکونو د شهیدانو له کورنۍ سره د مرستو د یو بنسټ د جوړېدو خبر ورکړ او پر ټول ولسی غږ وکړ چې د امنیتی ځواکونو قربانۍ هیرې نه کی. د افغان ولسمشر د دې سرګندونو جزئیات د احمد شیبر پر رپورت کې.
نن د روژې لومړۍ ورځ ده او په دې مناسبت د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دولت پر مخالفه وسلوالو غږ وکړ چې د دینی عالمانو غوښتنې تلبای کوي او د سولې او روغې جوړې له بهیر سره یو ځای شي. خو په ورته وخت کې افغان ولسمشر څرګنده کړه چې هغه چاته به چې جګړه غواړي په جګړې ځواب ورکړي. اشرف غنی په خپل پیغام کې ویلي دي هر هغه څوک چې په هیواد کې ناکراری پیدا کوي، د روژې مبارکې میاشتې ته درناوی نه کوي، د افغانستان د دیني عالمانو د سولې بلنه ردوي، د خلکو د دربدرۍ باعث کیږي، نو سخت چلند به ورسره وشي. ولسمشر غنی دغو یاغیانو ته اشاره وکړه او ویې ویل
همچنان که از تیر دعای مادران درد رسیده،
لکه څرنګه چې د ځورېدلو میندو او د ځپل شویو یتیمانو د دعاو له تیغه نشي ژغورل کېدی، زموږ له سره تیر پوځیان او افسران چې د یاغیانو او جګړمارو د بغاوت ځپلو ته هر اړخیز چمتووالی لري، د هغوی له قهره هم دوی د تیښتې ځای نه لري. په روسیې کې د افغانستان دینی عالمانو وړاندیز کړی و چې د روژې په مناسبت اور بند وشي. ولسمشر غنی د خپل پیغام په یو بلې برخه کې ویلي دي چې جګړه پر افغانستان تپل شوې ده او دغې جګړې د افغانستان مخه نیولې ده څو له خپل اصلي دښمن سره چې فقر ده او محرومیت دی هر اړخیزه مبارزه وکړي. ولسمشر زیاته کړه چې جګړه ډیر لګښت غواړي او له یاغیانو سره جګړه د لوږې او فقر د ادامې سبب کیږي. ولسمشر اشرف غنی همدارس له امنیتي ځواکونو سره د یو مرستندوی صندوق د جوړېدو خبر ورکړ. د وویل چې دغه صندوق له لارې به یو بنسټ جوړ شي چې په منظم او شفاف ډول له مستحقو کسانو سره مرستې وشي.
مبلغ 90 میلیون افغانۍ فراهم ګرځیده است.
90 میلیون افغانۍ تیار شوې دي. دا د امنیتي ځواکونو د شهیدانو له کورنیو سره د مرستندوی صندوق پیلامه ده. دغه کار د روژې مبارکې له پیل سره عملاً پیلېږي. ولسمشر له ټولو امنیتي ځواکونو وغوښتل چې د روژې مبارکې میاشتې په ترڅ کې د امنیت لپاره تر وسه وسه هڅې وکړي. د په ورته وخت کې له ولسه هیله وکړه چې له امنیتي ځواکونو سره مرستندوی شي، د هغوی د قربانیو درناوی وکړي او د امنیتي ځواکونو لپاره له نوي جوړ شوي مرستندوی صندوق سره مرستې وکړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د افغانستان حکومت وایي د ناروی مرکز اوسلو ته استازي په دې نیت ندي تللی چې له طالبانو سره خبرې کوي، خو بل لور ته د ناروی رسنۍ د اوسلو په غونډه کې طالبانو د استازي او د ګډون خبر ورکوي. په دې اړه د افغان ولسمشر د مرستیال بیان څرګندونه بیا هم د احمد شیبر پر رپورټ کې وو.
د افغانستان حکومت وایي چې د طالبانو له استازي سره په اوسلو کې د سولې خبرې نه دي کړې. د ولسمشر مرستیال بیان سید ظفر هاشمي وویل د دوی د ترلاسه کړو معلوماتو له مخې طالبانو هم اوسلو ته استازي استولی دي، خو افغان پلاوی له خوی سره نه دي کتلی.
هدف اشتراک نماینده های
د افغانستان د حکومت د استازو د ګډون هدف د اوسلو په کلنۍ غونډه کې دا نه و چې له طالبانو سره خبري وکړي. د دې غونډې هدف د سولې په باره کې خبري، د سولې د بهیر په اړه خبري او د شخړو د حل لارې لټول دي. او افغان پلاوی په دې ناسته کې د دې لپاره برخه نه ده اخیستي چې له طالبانو سره به خبري کوي او دا اراده هم نه لري. د ولسمشر مرسیال وایي دا خبره په داسې وخت کې ازادي راډیو ته وکړه چې په ناروی کې یو شمېر رسنیو د راپورونو له مخې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طیب آغا او هاشمی په نوم د طالبانو د دوو کسانو نمونه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي موین حکمت خلیل کرزی ته ورکړی دي څو خبري ورسره وکړي. بل لورته داسې راپورونه خپره شوي دي چې د اوسلو په غونډه کې د طالبانو څو کسانو عباس تنگزي، قاری دین محمد حنیف، شیر محمد او یو شمېر نورو کسانو ګډون کړی دی. په اوسلو کې د سولې د فعالانو کلنۍ غونډه د روانې اونۍ د سیشنبې پر ورځ پرانیستل شوه او د افغانستان د دولت په استازیتوب په دې غونډه کې د اجرایي رئیس تو مرستیال حاجي محمد محقق، انوار الحق اهدي، حسن بانو غزنفر، یونس قانوني، حکمت خلیل کرزي او یو شمېر نورو برخه اخیستې ده.
د احمد شبر رپورٹ مردو د پاکستان ډان رسپانی ولیکنوای په شمالي وزیرستان کې د وسلوال پر ضد پاکستان پوز عملیات ستایل کیږي، خو دغه بریاو د پر ځای ساتلو په هدف د وی غختلې استراتیژي نشټواله کول شي دغه لاسترولنې په بو الله هوکی لیکنوای د تر هغه د مخنیوي لپاره یو جامع پالیسي ته اړتیا ده. تفصیل ګلیا زاورو.
ډان ورسپانې د شمالي وزیرستان ضربیازه فوزي عملیاتو د یو کال پوره کېدو په اړه مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې په شمالي وزیرستان کې جنگ ختم شوی دی، خو ضربیازب عملیاتو هغه شکونه بې بنیاده ګرځولي دي چې ویل کېدل دغه سیمه څوک نشي نیولې او دا ممنوع علاقه ده. ورسپانې لیکي چې ځینې سیاسي مشرانو په ډاګه د دغه عملیاتو ملاتړ کړی وو، بلخوا ځینې د وسله والو طالبانو په حق کې وو او ځینې بیا د سیاسي مصلحتونو ښکار شوي ول. ورسپانې زیاتوي چې زیاترو خبرداري ورکړې وو چې دغه عملیاتو له وجې تشدد دیشی او ملک تقسیم کی دیشی. ډان ورسپان لیکي چې امنیتي ځواکونو په یو کال کې د دغه عملیاتو زیاتره مقاصد ترلاسه کړی دي. په دغه عملیاتو کې د زیاتره امنیتي ځواکونو مرګ ژوبل نخکاری چې په جنگ کې مزاحمت ډیر زیات وو. قسم د شمالي وزیرستان زیاتره سیمو په اړه ویل کیږي چې له وسلوالو پاکې کړل شوې دي، خو دغه سیمه په مکمله توګه خوندې کولو کې به نور وخت لګي. ورسپانه زیاتوي چې قامی سلامتیا او سیمې ته ګواښ جوړیدونکي ډلې منتشر کړل شوي دي خو تباه کړل شوي نه دي. په دغه سیمو کې اوس هم د وسلوالو مزاحمت او پټنځاینه شتون لري او بیا ځینو د پولې هغه غاړه پناه اخیستې ده. په مقالې کې راغلي چې تر ټولو سخته جګړه په شوال سیمه کې پاتې ده. د هغه سیمه ده چې ممنوعه علاقه ګرځول کیږي. دا غریزه او ځنګلونه ډکه سیمه ده چې پکې د وسلوالو پټنځاینه په نخ کول ګران کار دی. شوال سیمه افغان پولیس سره نږدې ده، نو وسلوالو لپاره تک راتګ هم اسان وي. ورسپان لیکي چې جنگي جازونه په مستقیم ډول په دغه سیمه بمباري کوي، خو لا هم دغه سیمه له وسلوالو پاکه کړل شوې نه ده. دا خبره هم واضح نه ده چې امنیتي ځواکونه به په دغه سیمه کې ځمکني عملیات پیلوي. ورسپان لیکي چې د ضرب عضب فوزي عملیاتو کې د توقعاتو نه زیات د ولس حمایت ترلاسه کړی دی، خو د ترهګرۍ او ورپکېتو پر ضد مربوطه ستراتیژي موجوده نه ده. نو په دې حالاتو کې په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د امنیتي ځواکونو لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ کېدی شي. ورسپان زیاتوي چې په خوانی فوزی عملیاتونه سبق تر لاسه کول پکار دی. هغه ټول سیمه چې په خوا پاکی کړل شوی وي وسلوال بیرته هغه سیمه تاسوتون شوی ول. ورسپان لیکي کسه هم د شمالي وزیرستان فوزی عملیاتو لاسته راوړنو ستاینه کیږي، خو په دې مهمه موضوعاتو سنجیدګۍ سره غور کول پکار دی او په دغه عملیاتو کې قربانیان په سین له کول پکار نه دي.
د ډان ورسپان لیکنه مو لګولای زوریدا اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ده چې سندرې پکې هم موږ تاسو ته اورو. د نازیا اقبال په غږ به لدی به خوند واخلو. نازی اقبال سندنه موریدا اوس راځي بل رپورټ ته. په کورم ایجنسی کې تری منګل د ګورنمنت های سکول زده کوونکو د ساينس مضمونو لپاره د استادانو د نشټوالي لامل شکایت کوي. وایي چې لوجه د دوی چلوجه زده کړې متاثر شوې دي. چارواکي وایي دا غو استادانو پر ضد چل سکولونو غیر حاضر پاتې کیږي، یي کاروایان پیل کړی دي. دا چارواکي هم دراز وایي چې د تری منګل په سکول کې د ساينس استادانو د کمی مسله به هم زر حل کی. په دغه اړه نور ورو د تاریخ اورګزی پر رپورټ کې
په کورم ایجنسی کې د تری منګل سیمې زده کوونکي وای په سرکاري سکول کې استادانو د کمیل عملات د دوی په سبقونو منفي اثر غورځیدل دي. زده کوونکو په خبره د تری منګل په ګورنمنت های سکول کې د ساينس مضمونونو لپاره استادان نشته، چې لوجه دوی ډېر په تکلیف او ستونزو کې دي. شاه جهان منګل په نامه یو زده کوونکي مشال رډیو ته وویل
چې سیټي استادانو ډېر وخت پرابلم دی، نو ساينس سپورت شي هم مو ته ډېر نورمال ګلی دي کنه هغه سبق ډېر خو هیڅ لري. لکه کچېری موږ نه استادان رو نه کړلې شو دي بس اند
منګل د برکور ایجنسی په حدودو کې راځي چیرته کې زیاتره خلکو خپل ماشومان په سرکاري سکولونو کې داخل کړي دي. مشکور منګل په نامه یو ځای اوسیدونکي مشال رډیو ته وویل دوی غواړي چې خپل ماشومانو ته تعلیم ورکړي، خو په سکول کې د سهولتونو کمی دی او زیاتوي چې دوی دومره وس نه لري چې خپل ماشومان نور سیمو ته واستوي.
غریب خالی
واضح دی چې په 2001 کال کې فرقای ځ شخړې د شروع کېدو پس د تری منګل دغه سرکاري سکول تر دریو کالو پورې بند پروت و. په 2011 کال کې د تری سکول یو ځل بیا خلاص کړی شو، خو ځایي خلکو په خبره مقامي استادان ورته لا هم نراضي او په سکولونو کې د ځینو مضمونونو سبقونه نه ښودل کېږي. د تعلیم محکمې یو چارواکی اون اکبر مشال رډیو ته وویل کم استادان چې د سکول نه غیر حاضر دي او ډیوټیانې نه کوي د هغوی خلاف دوی ګامونه اوچت کړي دي او زیاتوي چې دوی کوشش کوي چې په سکول کې د استادانو د کمی دغه مسله حل کړي. کورمه کې د تری منګل سیمې زده کوونکي وایي که سکول کې زرته زره د استادانو د کمی دغه ستونزه حل نه شوله نو د دوی سبقونه به نور هم اغېزمن شي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
د خیبر پختونخوا حکومت په هغه صوبه کې د پوهنتونونو د وایس چانسلرانو ټاکلو لپاره د ساینس او ټیکنالوژۍ د پخواني وفاقي وزیر ډاکټر عطاءالرحمن په مشرۍ یوه کمیټه جوړه کړې ده. په صوبه کې د تعلیمي چارو ځینې پوهان وایي حکومت باید په دغه کمیټه کې د صوبې هغه کسان چې په تعلیمي میدان کې د کړو خدمتونو لپاره شهرت لري شامل کړی وي. پر دې موضوع د فرخندې اسد رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا ترمیم شوی د یونیورسټي اکټ تر مخه د دغه صوبې حکومت یو داسې کمیټه جوړه کړې ده چې په صوبه کې د سرکاري پوهنتونونو د وایس چانسلرانو، د ډینز او د تعلیمي ادارو د نورو مهمو چوکو لپاره به کسان ټاکي. د دغه کمیټې مشري به د ساینس او ټیکنالوژۍ پخوانی وفاقي وزیر ډاکټر عطاءالرحمن کوي او د سټیټ بینک پخوانی ګورنر او د کراچۍ د انسټیټیوټ آف بزنس اډمنسټریشن آی بی اے ډایرکټر ډاکټر اشرت حسین، د لاهور د لمس پخوانی وایس چانسلر سہیل نقوی او د رفا یونیورسٹی ڈائریکٹر او د گومل پوہنتون پخوانی وایس چانسلر ڈاکٹر غلام عباس پاپ دا کمیٹی کی شامل وی. په دغه کمیټې ځینې څېړونکي او د پېښور پوهنتون استادان دانی وکي هم کوي چې د صوبې حکومت د نورو صوبو نه خلک د مهمو چوکو لپاره ټاکي او باید په دغه کمیټې کې د صوبې خپل تعلیمي ماهران شامل شوي وي. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو استاد او د فاټ اصل مشر ډاکټر اجاز خټک وایي حکومت د خپلې صوبې خلک پاتې کړل او د نورو صوبو هغه راوستل. پخوا به داسې یوه کمیټه د ډېر لږ وخت لپاره جوړېده او چې کله به کار ختم شو نو دغه کمیټه به هم ختم شوه، ولې دا ځل به دا کمیټه د دوو کالو لپاره کار کوي. بلخوا د صوبې د اعلی تعلیم وزیر مشتاق غریم اشال ریډیو ته وایي په دغه کمیټه کې د صوبې نمائندگی هم شته او زیاتوي دغه خلک کې په غیر سیاسي بنیادونو اخیستي دي.
ګورې دا د صوبې په تاریخ کې په لومړي ځل شوي، نورو صوبو کې هم داسې نشته. دی یو اکیډمیک کمیټه جوړه کړي چې وایس چانسلران به منتخبوي. پخوا به د داسې کمیټې او مشران د اعلی تعلیم وفاقي وزیر وو او یو به د صوبې د اعلی تعلیم د سټینډینګ کمیټې غړی وو. په دغو کې به کله ناکله سفارش راتلو نو د دغه ټولو نه د خلاصېدو لپاره یې داسې وکړل. دا به غیر سیاسي خلک وي او ډاکټر عطاءالرحمن به د دې چیرمین وي.
بلخوا ډاکټر اعجاز دا هم وایي باید د صوبې حکومت په تعلیم کې د یو ښه بدلون لپاره د خپلې صوبې خلک مخکې راولي او ځکه چې دغه د صوبې د مشکلاتو نه خبر دي او بیا دا خلک ضروري پوها هم لري.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې اسپیشلی د جنګي کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته چې کوم غریبانان دی او د پیسو وسنه رسې ناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اصرار علم مومن سره نیخ پنیخه
اوریدونکو، انٹرنیشنل ایجوکیشن اینڈ ریسورس نیٹورک پاکستان نومی یو غیر سرکاری ادارہ د امریکا حکومت په مرسته هر کال یو شمیر پاکستانی طالب علمان د زده کړو لپاره هغه هیواد ته لیږي. هغه یو سلو تست تن زده کوونکي چې تیر کال امریکا ته تللي وو دا مهال پاکستان ته بیرته ستانه شوي دي. په درناوي کې هم یاد ادارې پرون په اسلام آباد کې یو پروګرام جوړ کړی وو. په یاد خار کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله هم دغه غونډې ته ورغلی وو او موږ ته دا رپورټ را لېږلی دی.
د یوت ایکسچینج اینڈ سٹڈی پروگرام تر لاندې هغه یو سلو اته پاکستانی طالب علمان چې د یو کال لپاره یې د امریکې په مختلفو تعلیمي ادارو کې زده کړې تر سره کړې دي، ملک ته راستنېدو وروسته په درناوي کې انټرنیشنل ایجوکیشن اینڈ ریسورس نیټورک یا IEARN د امریکې سفارتخانې په مرسته د شروع په ماښام د اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې د یو پروګرام تابعا کړی و چې پکې د امریکې نه راغلي یو شمېر طالب علمانو د خپلو خیالاتو څرګندونه وکړه. د پېښور سره تعلق لرونکي طالب علم مویز خان د یوت ایکسچینج پروگرام په حق لا مشال ریډیو ته وویل،
هلته کې مو ډیر شیزونه زده کړې دي. دلته کې زیات تر زموږ ایجوکیشن سیستم نه په یادولو باندې او زموږ کوم سکول کریکولم یې باندې رلای کوي. هلته کې بداس نه، هلته کې بداس نه پروجیکټ سر کول خپل مو کول سس خپل پوینټ اف ویو بای اوستا. زه خو هم چې دا هغه سیستم دلته کې اډاپټ کو نو ډیر بخي.
د 400 سره تعلق لرونکي رخصار وایي،
خپل فیملی طرف نه لکه ګراند ټیم دغه شو چې جنې دا 16 ایج دی وړه دا دغه چلے هغه چلے خو چې کمی پورے کس نہیں تلے آگے پورے آگے انڈیپینڈنٹ کی گنا اور ماں کے کم چینج آگل ہے زما امی ابو بخل ہوئی سے ڈیر خا چینج دے اور زما دس سے بلا خور یا دغه اپلائی کے یغی بل خام خا پری دی.
دو IEARN پا پاکستان کے مشر فرخ کمال مشال ریڈیو تو ویل چې د امریکی حکومت په مرسته هر کال د یوت ایکسچینج اینڈ سٹڈی پروگرام تر لاندې پاکستانی طالب علمان د یو کال لپاره په امریکا کې تعلیم حاصلوي.
جن بچوں کو پارٹیسپیٹ کرنا ہے اس پروگرام
دا وی کم ماشومان چې غواړي چې د پروگرام کې برخه واخلي، نو موږ هر کال د جولای میاشت په اخیره کې او یا د اگست میاشت په شروع کې دا پروګرام اعلان کړو او زمونږ په ویب پاڼه www.iearnpk.org باندې د درخواست فارم سره سره د پروګرام کې د برخه اخستو ټول معلومات موجود دي. او زه به غواړم چې د ټول ملک او خصوصا د شاته پاتې سیمو طالب علمان د پروګرام لپاره موږ سره ضرور خپل درخواستونه جمع کړي او هر هغه طالب علم چې عمر یې د 15 نه تر 18 کالو په میاس کې وي، نو د هغوی لپاره دا یو ښه موقع ده چې د یو کال لپاره مفت تعلیم په امریکا کې حاصل کړي. د نوموړي وینا وه چې 2003 کال نه تر دې دمه د 900 نه زیات پاکستانی طالب علمان د دې پروګرام تر لاندې امریکې ته تللي دي او د یو سلو اته طالب علمانو دا 12 ګروپ دی کوم چې یو کال تعلیم حاصلولو وروسته پاکستان ته راغی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو، د مشال ریډیو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای شیبی دی د عصمت احمد زی په غږ لری سندرې تاسو خوند واخلی او تر هغې وروسته د مشال ریډیو خبرونه دوام لري.
تکلیف نہ ابلا ولشی سمرا چھ گوٹے پسے واہلشی یار پہ دریا بونو کے مندلشی یار میں لمبو زندے پہ نازے گما زد دیدن تگئی نہ مارے گما مینا لوئی دریا بے پگاڑے گما زد دیدن تگئی نہ مارے گما مینا لوئی دریا بے پگاڑے گما زد دیدن تگئی نہ شکل مردا سے شغل رازے بل مختا کا تائن شمشار میں گما زد دیدن تگینا مار گما مینا لوئی دریا بے پگاڑے گما زد دیدن تگینا